السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه پکې راپورونه اوریدلی شئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. زلمه خلیلزاد وی سولې ته د رسیدو لپاره ټول خواوې سره نږدې شوي او تمه ده چې ژر سولې ته ورسیږي. ښاغلی خلیلزاد دا خبرې د جمعیت ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره له لیدنې وروسته کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په غزنی ولایت کې د امنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي او په غزې تراړه کې په تاوتریخوالي کې پر نوه فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې نږدې دي او تمه ده چې ژر سوله رامنځته شي. ښاغلی خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې کړې ده. خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکې او واکمنه ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی لیدې مخکې وړمه شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی و. ښاغلی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه لږ مارل کېدو وروسته دوهم وار دی چې افغانستان ته ځي او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر راتلونکو لسو ورځو له افغان چارواکو او ځینو نورو خلکو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره لاره هواره شي. ښاغلی خلیلزاد چې مخکې وار هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته تللی و دا وار بیا له همدې سیمو کتنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په غزنی ولایت کې د امنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دې شوراویان طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت امر شوی څو په غزنی کې مځکني او له قاطع ملاتړ سره په همغږۍ هوایي عملیات وکړي.
امنیت غزنی په صورت جدي زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب میشه.
دا غزنی امنیتی چارواکی تاییدوي چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه د طالبانو په یو برید کې لس افغان کمانډو ځواکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلی او خپل اندېښنې هم ورسره شریکې کړي دي. په ګردیز کې د 600 متر مکعب ظرفیت لرونکي څښاک د اوبو د ذخیرې ساختماني چارې بشپړې شوي او د 4500 کورونو لپاره د څښاک اوبو د رسولو د شبکې د فعالولو چارې هم پیل شوې دي. په پکتیا کې د اوبو رسولو ادارې مسؤلان وایي د شبکې د جوړولو لپاره د افغانستان مالی وزارت 200 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې دي. دغه شبکه به د ګردیز ښار په دننه کې د 4.5 کیلومترو په اوږدوالي هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي چې د ګردیز ښاري ماسټر پلان له مخې پکې کورونه جوړ شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورای. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وشل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وشل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې مشر زیدین القسام د یو قمندان په ګډون و فلسطینیان هم وشل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د اوربن پاړه په غیر رسمي خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تیرونه قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 15 میلیونه ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراړه کې د څو اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړي. خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب لا معلوم نه دی. فرانسې او جرمني د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني وبلل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویلي چې دا انتخابات د اوکرين ځکنۍ بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکرين حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي دي چې دا انتخابات به د اوکرين د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي، خو روسیه به ټینګار کوي چې د اوکرين د ختیځ دونیتسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دې سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د منسک د اوربن له موافقې څخه کومه سرغړونه نه ده. د اوکرين د ختیځ په جګړه کې چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پیل شو، تر اوسه پورې 1,300 کسان وژل شوي دي. او د سوریې د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا له لورې ملاتړ کیږي، وایي له عراق سره پر پوله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستي مرکز پر ضد عملیات پیل کړي دي. تیره میاشت دا عملیات پلان شوي وو، خو وروسته له هغې بند شول چې ترکیې د سوریې په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوریې دیموکراتیک ځواک چې کوردان یې مشري کوي، وایي په دې رسور سیمه کې د دوی ځمکني عملیات د ځواک له مشرانو او نړیوالو ائتلافونو سره او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل شوي چې هدف یې له ترکیې سره پر پوله د شته کړکیچ ختمول دي. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې ځمکني عملیات بند شوي وو، خو په دې رسور سیمه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پرې هوایي بریدونه دوام لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څرنګه مو چې د خپرونې په سر کې ویل، د دې خپرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو په غزنی ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پکې راپورونه اورېدلی شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به په غزنی ولایت کې مځکني او هوایي بریدونه وشي او دغلته به د دولت وسلوال مخالفان وځپل شي. دا خبره د ملي امنیت د شورا مشر حمدالله محب پرون د غزنی د خلکو له استازو سره په غونډه کې کړې ده. په دې اړه سفیر استانګزی راپور لري.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د لسو افغان کمانډو سرتیرو تر وژل کېدو وروسته افغان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره به ژر عملیات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د دې برید او نورو امنیتي ننګونو په ارتباط له غزنی ولایته د ولسي جرګې له ځینو غړیو سره خبرې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت ته امر شوی او افغان پوځیان به ژر وسلوال مخالفین وځپي.
در صورتی که مشاور صدر امنیت ملی همراه وکلای محترم مجلس از غزنی داشتند،
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب د غزنی ولایت له وکیلانو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چې په غزنی کې به افغان کمانډوز وکونه پلي عملیات وکړي او هم به دفاع وزارت او قاطع ملاتړ ماموریت په همغږۍ سره د غزنی په ناامنو سیمو کې هوایي عملیات وکړي، څو دښمن وځپل شي او بیرته سیمه امن شي. خغلی آریان وویل د غزنی استازیو په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وغوښتل چې د غزنی د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره لازمه توجه وشي. ملي دفاع وزارت لا تر اوسه رسمن د افغان کمانډو سرتیرو د وژل کېدو د خبر په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سرچینو هم له دې چې په غزنی کې ټلیفوني شبکې سم کار نه ورکوي، د افغان کمانډوز وکونو او ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. خو طالب ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ادعا کړې چې وسلوالو په غزنی کې 22 افغان کمانډو سرتیری وژلي. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې له شاوخوا یوې اونۍ د طالبانو بریدونه دوام لري. غزنی د افغانستان د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو ترمنځ پروت ستراتیژیک ولایت دی چې څو واره په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. سږ کال د اگست په 10مه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار د نیولو هڅه وکړه چې له څو ورځې خونړۍ جګړې او دواړو لوریو او ملکیانو ته تر درنې مرګ ژوبلې وروسته بالاخره افغان پوځیانو وسلوال طالبان له ښاره وایستل.
د سفیر الله ستانګزی په راپور کې مو ورېدل چې د ملي امنیت شورا وایي چې ډېر ژر به په غزنی کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د غزنی او روزګان ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو مظاهره کړې ده او له دولته غواړي چې په غزنی کې د امنیت د تأمین لپاره جدي اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
او اوس هم له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ رسپانو په خپلون نه نه یو غنو کې د افغانستان د سولې په ځنګړي ډول په دې برخه کې د امریکا د هڅو پاړه یو شمیر مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مسکو په ناسته کې د ملي والی حکومت د رسمي استازو د نه ګډون سره سره د ناسې په کور دننه او بهر د افغان کړکیچ سیاسي حل ته هیلې زیاتې کړې دي. ورسپانه لیکي سره له دې چې امریکا د ناسې ته رسمي پلاوی نه دی استولی، خو د دې ناسې له پیل سره امهاله افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د افغان سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به هم سفر خي چې متحده ایالاتو هم خپل تحرک زیات کړی دی. ویسا د یو شمیر طالب چارواکو له دې ډلې په پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ د سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلي چې امریکا له 18 کلنې جګړې وروسته اوس پریکړه کړې چې افغان کړکیچ ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې کابل ته د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د بیا سفر او له ولسمشر غني سره یې د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. انیسلی کې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې خلیلزاد ته ویلي چې افغان حکومت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې د افغانانو په مالکیت سوله راولي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته د خپل تازه ماموریت په لړ کې د خپل دوهم کاري سفر او دغه شان پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته ویلي چې د سیمې هیوادونو ته تر سفر وروسته به بیرته کابل ته راځي او نتایج به له ده سره شریکوي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې ښاغلي خلیلزاد خپل دغه سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د تیر جمعې په ورځ مسکو د افغان سولې په تړاو د یوې داسې غونډې کوربه و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا طالبانو او دغه شان د سیمې د لسو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د خلیلزاد ماموریت ستونزمن دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو تر ناستې وروسته زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل دوهم ماموریت پیل کړی. په سرمقاله کې راغلي نوموړی تیره ورځ کابل ته راغلی او له یو شمېر شخصیتونو سره یې کتلي دي. خو په سرمقاله کې دا هم راغلي چې خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبرې کړي دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو د مسکو په ناسته کې وویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا امریکا ته یو ډول خبرداری و چې د دوی د ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرې ناشونې دي، نو ځکه لیکي چې ښایي اوس دا ماموریت د خلیلزاد لپاره ستونزمن شوی وي.
په خبرونه کې مو واورېدل چې نن د غزنی او د روزګان یو شمېر اوسیدونکو په کابل کې مظاهره کړې ده او له حکومت غواړي چې په غزنی او روزګان کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. زموږ همکار رحمت الله افغان دا مظاهره څارلې دي او همدا شپه د کابل سټوډیو را سره دی. رحمت صاحب، د دې مظاهرو په اړه کوي څومره تعداد کې خلک راوتي او د دوی غوښتنې څه وي؟
بل مراد صاحب، مظاهره شاوخوا د شپې 10 بجې پیل شوی و. هدف د دې شپې له مظاهرې نه دا و چې دوی شعار ورکاو چې د کابل حکومت یا د ارګ چارواکي ته له خوبه بیدار سي. دوی شاوخوا شمیر یې 200 تنو ته رسیدي چې زیاتره د غزنی، د کندی، د روزګان ولایت اوسیدونکي و. دوی ویل چې له څو ورځو راهیسې د مالستان، خاص روزګان او جغوري ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو کلکې حمله کړي دي چې له امله خلکو ته تلفات اوښتي دي. دوی له حکومت نه غوښتنې لرلې، ویلي چې زر تر زره د په همدې سیمو کې عملیات پیل سي او هلته د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه دې ونیسي. دوی همدارنګه ویل چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. البته دا مظاهره د ارګ مخې ته د پښتونستان واډ کې چېرته چې زیات بیروبار جای ده هلته راټول شوي وو او دې سره ارګ ته غځېدلې ټولې لارې چې مرکز د کابل ده دا تړل سوی و. خلک له سختو ستونزو سره مخامخ او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول سوی و. په داسې حال کې ده چې د امنیت شورا د غزنی له وکیلانو سره په کتنو کې ولیدي چې دوی به ډېر ژر په غزنی ولایت کې پوځي عملیات پیل کړي. بل مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغانو چې د کابل د نن ورځې د مظاهرې په اړه درسره معلومات شریکو. د اروزګان، د کندی او غزنی یو شمېر اوسیدونکو نن تېر شپې راهیسې په کابل کې مظاهره کړې ده. وایي چې حکومت باید په یادو ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره پوځي عملیات ترسره کړي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
سلامونه مینا درنخت او وطنداری جوړ په خیر ستړي مشه تاسو ازادي رادیو او ری دم غړید سندرو ملمنه د موسیقي خبرونه زه تاسو کشر ګودر زازې ستاسو په خدمت کې مخغو خلکو لسوالګر سره چلند د زمونږ د خبرونه موضوع تیر ورځ هم په وګیدو په دې کې څو اړخونه دي یو